السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. زه صفی الله ستانکزایم او د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته خره خلاص وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم وایي په اپریل میاشت کې له ایران او پاکستان سره د افغانانو تګ راتګ زیات شوی دی. دغه ادارې نن په یو راپور کې ویلي، د روان میلادي کال له اپریل تر می میاشتې پورې د مخکینۍ میاشتې پرتله افغانستان ته له ایرانه د افغانانو تګ له 8491 څخه 9200 تا زیات شوی دی. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي له افغانستانه ایران ته هم د کسانو تګ په دې موده کې له 5619 څخه 3200 ته زیات شوی. د کډوالۍ نړیوال سازمان خبر ورکوي چې له افغانستانه پاکستان ته هم له اپریل تر می پورې د ور روانو کسانو شمیر له 2180 څخه 3300 ته زیات شوی، خو له پاکستانه د ستنیدونکو کسانو د شمیر په باب یې څه نه دي ویلي. زیات افغانان د کار روزګار په نیت له افغانستانه وځي، چې ګڼې نورو هیوادونو کې د پناه اخیستو په نیت لومړی د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته ځانونه رسوي. په کابل کې د جاپان سفارت وایي سفیر تاکاشی اوکادا په بامیان کې د کلتوري میراثونو ساحې وکتلې. سفارت وایي جاپان په تیرو شلو کلو کې د دې کلتوري لرغونې شتمنۍ ملاتړ کړی چې یونیسکو یې هم د ملاتړ هڅه کوي. د سفارت په ټویټر کې له پرونی د خبر سره عکسونه هم خپاره شوي چې سفیر د بودا مجسمه او ورته څیرمه تاریخي ساحې له نږدې ګوري. سفارت لیکلي دغه کلتوري میراث د بامیان اوسیدونکو ته یوه شتمني ده. طالبانو په خپله تیره دوره کې د دوی د نظام تر سقوط مخکې د 2001 کال په مارچ کې د بودا مجسمې په چاودنې سره تخریب کړې. د جاپان سفارت د 2006 کال په فبروري کې د یونیسکو سره یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې جاپان د بامیان د فرهنګي میراثونو د ساتنې لپاره د 3,000,000 امریکایي ډالرو مرستې ژمنه کړې وه. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما پخوانی مرستیال توبی لینزر د تعلیم د فعال متی الله ویسا د خوشي کېدو غوښتنه کړې. هغه نن یکشنبه د ویسا په اړه د یوې ویډیو له بیا ټویټ کولو سره لیکلي، د لوی اختر د ویسا د خوشي کولو لپاره بهترین وخت و. د تعلیم فعال او د قلم لار ټولنې مسؤول متی الله ویسا د مارچ پر 8 په کابل کې د طالبانو لخوا ونیول شو. د افغانستان یو سکوهونکی لوبغاړي قیس خادمی تیره شپه خپل برېښنوی سیال مات کړ او د اروپا د اتلولۍ کمربند یې ترلاسه کړ. قیس خادمی چې په انګلستان کې ژوند کوي تیره شپه د انګلستان د لوبغاړي بن نورمن په وړاندې د لوبې ډګر ته ووت او په دریم راوند کې بن نورمن ناک آوټ کړ. په دې سره قیس خادمی د آی بی او د سازمان د اروپا د اتلولۍ کمربند خپل کړ. د لوبو له میدانه یو بل خبر هم دا چې د افغانستان د کرکټ بورډ نن د بنګلادیش لپاره خپل سکواډ اعلان کړی دی. په دغه د بنګلادیش په وړاندې په لوبو کې د افغانستان کپتان حشمت الله شهیدی دی او ورسره د افغانستان ګڼ نور مجرب لوبغاړي هم په دغه سکواډ کې اخیستل شوي دي، چې تر ټولو مهم یې راشد خان دی. البته په شلاوریزو سیالیو کې بیا 14 کسیزې لوبډلې مشري د راشد خان په غاړه ده. ورسره رحمان الله ګربز، شهزاد محمدي، حضرت الله زازای، ابراهیم زدران، محمد نبی، نجیب الله زدران، صدیق اتل، کریم جنت، عظمت الله عمرزی، فضل حق فاروقی، نوین الحق، وفادار مومند، فرید ملک، نور احمد او مجیب الرحمن نورپاتی لوبغاړي دي. او پرون ناوخته د بخارست لپاره د روسیې د سفارت سلويخت ډیپلوماټان او کارکونکو له رومانیا ووتل. دا اقدام داسې وخت شو چې د رومانیا حکومت د جون پر 8 امر کړی و موسکو د پر رومانیا کې خپل حضور کم کړي. د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلی و په بخارست کې د موسکو استازولي په موسکو کې د بخارست له استازولي سره په انډول کې برابر وي. د دې امر لمخې موسکو اړ شو چې خپل 150 بستونه کم کړي، خو ځینې بستونه لمخې خالي و. په دې معنی چې باید د 11 ډیپلوماټانو په ګډون د سلويخت کسان له بخارست وتلی وای. لکه چې موسکو د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین پراخ یرغل پیل کړ، د اروپایي ټولنې او ناتو ګڼو غړو هیوادو د روسیې بهرني ماموریتونه محدود کړي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې ولولئ. ورته شو د پروګرام د مطالبه معرفي ته. نن د افغان جنو د زده کړو لپاره یو ملي کمپاین پیلېږي.
د کمپاین غړي د انجنیر تعلیم اړوند تشویشونه لري. خوشنه هم دا ده او حاکم رژیم باید بدون له مصلحت بدون له وخت له زیانه د انجنیر دغه اساسي حق سي تعلیم حق به دې ته باید احترام وشي.
د طالبان حکومت د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس سرګندونی چې ویلي دی په افغانستان کې القاعده نشته د حقایقو د درک په معنا بللې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی به دې اړه ویلي
اوس د امریکا هم مسؤلیت جوړیږي چې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي د افغانستان سره مثبت تعامل ته راوړاندې شي.
او له اوکراین او روسیه دا چې روسي ځواکونه تیر شپه د اوکراین د پلازمینې پر بیلابیلو برخو د بي پلوټو الوتکو حمله کړې. اخوا د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زيلينسكي خبرداري ورکړې چې روسیه خایي د زاپروژیا په لوی اټومي بټۍ کې ویلوې چاودنې ته ځان چمتو کړي.
یو جدي ګواښ موجود دی ځکه روسیا په تخنیکی لحاظ دې ته چمتو شوې چې په زاپوریجیا اټومي بټۍ کې یو چاودنه وکړي.
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تمه د چینند افغان جنو د زده کړو لپاره ملي کمپاین پیل شي. دا کمپاین چې د ډیر شمیر سیاسي ټولنیزو مدني فعالانو لپاره تر سره کیږي هدف د جنو لپاره د خونځو او پانتونو بیا پرانیسته ده. خو د افغانستان د بشري حقوقو خپل کمیسیون چې افغانستان د باندې فعالیت کوي د ملګرو ملتونو په ګډون له ټولو نړیوالو بنسټو غواړي چې دغه کمپاین ملاتړ وکړي. جزئیات له امید ظهیر مالورو.
دا سیمال چې د طالبانو لخوا لشپګم ټولګي پورته د نجونو د خونځو د تړل کېدو شپږ سوه یو پنځوس ورځې وشوي او تر خوا یو سل او یو نوي ورځې کېږي چې دوی د نجونو په هانتونونه هم تړلي. هخوا په یو تازه ګام کې نن د افغان نجونو د زده کړو د بیا پیل لپاره ملي کمپاین پیلېږي. په دې کمپاین کې سلګونه سیاسیون ټولنیز او مدني فعالان او نور برخه لري او نن د افغانستان په وخت د ماښام اووه نیمې بجې رسمن پرانیستل کېږي. د دې کمپاین د رسنیز کمیټې غړي عنایت ناصر ازادي راډیو ته وویل د کمپاین هدف دا دی چې نجونو ته بیرته د زده کړو زمینه برابره شي.
د کمپاین غړي د نجونو تعلیم اړوند تشویشونه لري که هغه د تعلیم ته لاسرسی که هغه د تعلیم کیفیت وي. تعلیم ته لاسرسی لومړی غوښتنه همدا ده سي او حاکم رژیم باید بدون له مصلحت بدون له وخت له زیانه د نجونو دغه اساسي حق سي تعلیم حق به دې ته باید احترام وشي.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون چې طالبانو لغوه کړی او اوس له افغانستانه بهر فعالیت لري وایي دوی له دې کمپاین ملاتړ کوي او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په ګډون د بشري حقونو ټول ملاتړي بنسټونه یې حمایت ته رابولي. د دې کمی سرویان شکر الله مشکور ازادي راډیو ته وویل
موجوده حکیمت د بشري حقوقونو دینی ارزښتونو او ټولو نړیوالو ارزښتونو خلاف د خزو او نجونو د زده کړو پوره د محدودیت وزک د دې محدودیت د لریکول په موخه په لوړ شمیر سره مدني فعالانو او د بشري حقوقونو مدافعانو یو منظم کمپاین په لاره چول. د افغانستان د بشري حقوقونو خپلواک کمی سوند د دې کمپاین ملاتړ کوي او ټول نړیوال بنسټونه او میکانیزمونه په ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو اړوند د بشري حقوقو نهادونه د دې کمپاین ملاتړ ترابولي. همدارنګه له هیواد بهر او دننه د ټولو مدني فعالانو او بنسټونو غواړو تر څو د دې کمپاین سره همغږي شي.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون پر طالب چارواکو همغږ کوي چې نور د نجونو او خوځو د بشري حقوقو له نقض لاس واخلي او خونځي او پوهنتونونه یې پرانیسي. په ورته وخت کې لشپګم ټولګي پورته یو شمېر زده کوونکي او هغه محصلین چې طالبانو یې خونځي او پوهنتونونو ته د تلو مخه نیولې خونځي او پوهنتونونو ته د بیرته ستنېدو غوښتنه کوي. په غزنی کې دی او خونځي د دولسم ټولګي زده کوونکي چې نو غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وایي
زده کړې ډېرې مهمې دي ځکه کولی شي که ډاکټره شي بیا بلجي ته هم خدمت کولی شي نورو ښځو ته هم خدمت کولی شي یعنې زیاتره ښځو زده کړې ډېرې مهمې.
د پوهنتون یوه محصله مرینا د افغان نجونو او ښځو د زده کړو لپاره د ملي کمپاین لپاره هرکلی کوي او زیاتوي
د دې لپاره چې دا مثبته پایله لري موږ ډېر امیدواره یو که څه هم چې هر وار موږ ناهیلي شوي یو خو د دې لپاره موږ ډېر امیدواره انشاءالله چې دا وار یو مثبته پایله ورکو او دیمغه هر خوینده خوره چې کوم زحمتونه یې سره په کور په وسانی نظام کې په کور کې نول شوې دي هغه د پانتونو د مکتب دروازې نه ګرځول شوې دي.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په دیاړه د ازادي رادیو پوښتنه جواب نه کړ. د دې وړاندې بیا طالب چارواکو تونجونو د تعلیم په اړه بیا لا بیل څرګندونه کړې چې ډیر کړه له سختو خبرګونونو سره هم مخ شوې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورويش ساعته اوریدلای شي. د ماشام لشپژو د سهار تر شپژو بجو په منځنۍ صفه 12 شپژنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د طالبانو حکومت د امریکا د متحده ایالاتونو د جمهور رئیس سرګندونی چې ویلي دی په افغانستان کې القاعده نشته د حقایقو د درک په معنا بللی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د شنبې پر ورځ الجزیره تلویزیون سره یوې لنډې مرکه کې د دغه یادونې ترڅنګ ویلي دوی دې خبرې ته ژمن دي چې هیچا ته به اجازه نه ورکوي د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکارول شي. طالب چارواکي داسې مال دعدا کوي چې تیر کال د اګست په لومړۍ د امریکا جمهور رئیس جو بایدن اعلان وکړ د دوی د کابل په شیرپور کې د القاعده مشر ایمانو زوایری د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژلی دی. جزئیات له امید ظهیر مالاورو.
د جون په دیر شمه د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن څرګندونو ته چې په افغانستان کې د القاعده ډلې د نشتون په اړه کړي د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د حقایقو د درک نوم ورکړی. جمهور رئیس بایدن د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د هغه راپور په اړه چې له افغانستان د امریکایي عسکرو د وستو په اړه د هغه په پریکړې سخت نیوکه کړې د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي وو، ما ویلي وو چې القاعده به هلته نه وي، موږ به هلته حضور نه لرو، موږ به له طالبانو په دې برخه کې مرسته غواړو. خو سمیر خان متقی له الجزیره تلویزیون سره خپله لنډه مرکه کې ویلي دوی ژمن دي چې د افغانستان خاوره د بل چا پر ضد نه کاروي او دوی په تیرو دوو کلونو کې دا ادعا ثابته کړې ده.
اوس د امریکا هم مسؤلیت جوړېږي چې خپل مسؤلیتونه ترسره کړي، د افغانستان سره مثبت تعامل ته را وړاندې شي، یو باثبات افغانستان، یو په خپلو پښو ولاړ افغانستان، یو د ښه اقتصاد درلودونکی افغانستان. دا هم د افغانستان په ګټه ده، هم د سیمې په ګټه ده، هم د ټولې نړۍ په ګټه ده.
خود ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د پلي کولو د څارنې او ارزونې کمیټې د جون په 15 په یو راپور کې ویلي وو چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی سره ژورې اړیکې لري او پر دې سربیره یو شمیر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واک لاندې سیمو کې فعالیت لري. په راپور کې ویل شوي وو داسې شواهد شته چې القاعده خپل عملیاتي ظرفیت بیا پیاوړی کوي او په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ترهګریز ګواښونه مخ په زیاتېدو دي. په دې راپور کې زیاته شوې وه طالبانو د دوهې د هوکړې له مخې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې په دې تړون کې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. تر خو یې تیر کال د اګست په لومړۍ نیټه د امریکا جمهور رئیس جو بایدن اعلان وکړ چې دوی د کابل په شیرپور کې د القاعده مشر ایمن الزواهری د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وشاله دي. خود طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د جمهور رئیس بایدن نوې څرګندونې د دې راپور درد په معنا بولي. که څه هم ښاغلی متقی له الجزیره سره مرکه کې له امریکا متحده ایالاتو د مثبت تعامل غوښتنه کوي، خو د جون په 9 نیټه د ظرفیتونو د ارزونې پروژې په خپل راپور کې ولیکل چې د 2020 کال د اګست میاشتې نږدې 2 کاله وروسته د طالبانو او نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا ترمنځ اړیکې یو کړکیچ ته رسیدلي دي. یادونه ده چې د پاکستان په ګډون د افغانستان ګاونډیانو هم په زلونو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې غوښتي چې په دې برخه کې جدي ګامونه پورته کړي.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر ویلي د القاعده ډلې د حضور په اړه د امریکا د جمهور رئیس څرګندونې په خپلو ژمنو د طالبانو د عملي کولو ښکارندوی دی او دوی له امریکا غواړي د طالبانو سره تعاملات پیل کړي. زموږ همکار مرسلین ارسلا په همدې موضوع د چارو له شنونکي احمد سعیدي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې په واقعیت کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو حضور او فعالیت څنګه دی او د ترهګرو ډلو او طالبانو ترمنځ کوم جریان افغانستان ته لوی ګواښ دی.
سیدی صاحب د القاعده په ګډون کې د ټولو ترهګرو سازمانونو او ډلو له بحث تیر شو، نو د اوس لپاره د افغانستان او د افغانانو په وړاندې څوک یو جدي ګواښ دی؟ آیا د طالبانو حکومت جدي ګواښ او محدودیتونه رامنځته کړي که ترهګرو ډلو؟
طالبان پاکستانی او طالبان افغانی او القاعده او نور دغه ټاکلې چې روسي ګډار خدای الله وتعالی نه بیان کړي، یعنی امیر یو ده او رهبر یې یو ده. اما اجازه ته کوم دایې بل زهري او ځل شوی زه فکر کوم چې القاعده ژر تر ژره په دې وخت کې کوم حمله دولت وکړي، شاید په درې مدت کې دا کار وکړي چې مرکزی د دغه رهبر اوس په ایران کې ګورګار ټاکلې په افغانستان کې.
د طالبانو حکومت چارواکو د امریکا متحده ایالاتو د جمهور رئیس ته څرګندونو هر کړلای کړی او ویلي دي چې دا څرګندونې د دوی حقانیت ثابتوي. نو که د افغانستان مسلې تر شو، د طالبانو حکومت د افغانانو او د افغانستان په وړاندې خپل اجمنی تر کومه عملی کړی دي او اوسنۍ شرایط د څه ښکارندوی کوي؟
افغانی
احمد سیدی و د چارو شنونکو چې د امریکا د جمهور رئیس د سرګندونو په ارتباط خپل ورسته تحلیل موږ سره شریک.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
آزادی رادیو ته غوږ یاست. اوس هم ورزو یوې نړیوالې موضوع ته. روسي ځواکونو تیره شپه هم د اوکراین د پلازمېنې پر بیلابیلو برخو د بی پیلوټ الوتکو حمله کړې ده. دا تر څه کم دوو اونیو وروسته لومړی وار دی چې پر کیف بیا دا ډول حمله کیږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي خبرداری ورکړ چې روسیا ښایي د زاپروژیا په لوی اټومي بټۍ کې یوې لویې چاودنې ته ځان چمتو کړي. بلخوا روسیې هغه رسنۍ تړلې چې د اجیرو سرتیرو د شرکت مشر یفګنی پرګویژن یې مشري کوله. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د اوکراین د پلازمینې کیف د پوځي ادارې مشر سرهی پوپکو په ټلګرام کې پر کیف د روسیې د تیرې شپې حمله د دشمن بله حمله بللې ده. غلی کلی چې دا مهال په دې حمله کې د احتمالي مرګ ژوبلې په باب معلومات په لاس کې نسته. روټرز خبری اجنس راپور ورکړی چې په کیف کې نن سهار وختي پر ځای وخت 2 بجې د هوایی حملو د خطر زنګ وژغول سو. وروسته په کیف کې د چرو د لویدو له کبله د یو ملکی کس د سطحي ټپې کېدو راپور ورکړل سو. د اوکراین د هوایی دفاع ځواکونو نن په ټلګرام کې لیکلي چې پر اوکراین 8 بی پیلوټ الوتکې او د کالیبر په نوم 3 کروز میزایل وشتل سوي وو چې ټول وشتل سوي او نابود کړای سوي دي. د اوکراین د لوی درستی دفتر نن په خپلو ورځنیو اطلاعاتو کې د تیرو 24 ساعتونو پر مهال د اوکراینی او روسي ځواکونو ترمنځ د 46 وسلوالو شخړو راپور ورکړی دی. د ازادي اروپا ازادي راډیو د سختو جګړو په ساحو کې د جګړې د یو لوري ادعا هم په بې پرې ډول نسی تاییدولی. یو ور بیا د دونیتسک سیمې پر لیمن، بخمود او مارین کشارونو د جګړو د تمرکز راپور ورکول سوی دی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي د اسپانیا له صدر اعظم پیدرو سانچز سره پرون شنبه په یو خبری کنفرانس کې وویل دا سی جی دی ګواښ استه چې روسیا شي د زاپوریژیا په نوم لوی اټومي بټۍ کې یو چاودنه وکړي.
یو جدي ګواښ موجود دی ځکه روسیا په تخنیکی لحاظ دې ته چمتو شوی چې په زاپوریژیا اټومي بټۍ کې یو چاودنه وکړي چې دا کار به د اټومي وړانګو د خپرېدو سبب شي.
زیلینسکي تیره شپه په خپله ویډیوي وینا کې ویلي چې پرون یې په ریفنی اټومي بټۍ کې له امنیتي او د اټومي انرژي له چارواکو سره پر کلیدي مسایلو د خبرو لپاره وکتل. د اوکراین پوځ تر دې مخکې ادعا کړې وه چې روسیې په زاپوریژا اټومي بټۍ کې چې د اروپا په سطحه تر ټولو لوی اټومي تاسیسات ګڼل کیږي ماینونه ایښي دي. په بل راپور کې د رسنیو هغه ډله چې د روسیې د اجیرو سرتیرو د شرکت مشر یوفګینی پریګوژین یې کنټرولوي تړل سوې ده. دا ظاهرا د دې شتمن کس په وړاندې د هغه څه ځوابي اقدام ګڼل کیږي چې د جون پر 24 د هغه په رهبرۍ د روسیې په وړاندې لنډمهاله بغاوت ګڼل کیږي. د پریګوژین د ریافن په نوم د خبري ویبسایټ مشر یوفګینی زوباریف پرونه وخته د دلیل په باب د جزئیات لورکول پرته د دې کمپنۍ د بندیدو اعلان وکړ. دغه ویب سایټ د پریګوجین د مطبوعاتي ډلې تر ټولو مخکښ رسنۍ ګڼل کېدله چې عموما پکې وطن پالنه پالل کېدله او د کرملین پلوی یې کوله. په دې ویب سایټ کې د یوفګینی پریګوجین مثبت فعالیتونه منعکس کېدل او د هغه پر سیالانو لکه د سینټ پیټرزبرګ پر والي الکساندر بیګلوف یې انتقادونه کول.
azadiradio.com
د پاکستان د بلوچستان د شیرانی زولې په دانا سر سیمه کې بیگانه پیژند وسلوالو د پولیسو پرې ویټانیا او د اف سی ځواکونو پر پوسټي راکټي برید کړی. د بلوچستان حکومت نن په یو بیان کې وویل چې په دې عمله کې د پولیسو درې غړي او د اف سی ځواکونو یو صاحب منصب وژل شوی. په دې اړه نور معلومات په کوټه کې زموږ خبریال ایوب ترین راکوي.
بچا صاحب لکه څنګه چې تاسو ویل چې دا د بلوچستان د نصر سیمه او خیبر پښتونخوا ته بالکل چیرمه ده او نن سهار د لمانځه وروسته د ځینو نصرګند وسلوالو کسانو لخوا دلته دوه چیک پوسټ دی، یو د سرحدي عسکرو چیک پوسټ، یو د چارواکو وینا چې د پولیسو چیک پوسټ دی چې څنګه د خیبر پښتونخوا سره راینټر کیږي بلوچستان ته، دلته دا چیک پوسټونه دي. پر دې باندې د عمله سوی ده، برید سوی دی او په نتیجه کې چې کوم د حکومت بلوچستان ویان دی بابر یوسفزي هغه بیان جاری کړی دی چې درې پولیس والا په دې کې مړه شوي دي او دغه ډول یو د سرحدي عسکرو یو کیپټن هم چې دی هغه په دې کې جل سوی دی. او بلخوا په دې اړه اوس څه ګړې لمخه د ډي ایچ او شیرانی سره خبره وکړه د ډاکټر دولت شاه صاحب سره، نو هغه راته وویل چې سیول استال روغ ته چې دی د یو کس مړې راوړې دي، هغه دې بیرته د غزا څخه کوټه لیږدولې دي او د دې پیش په ضد د پوینا چې په شیرانی کې احتجاج شروع شوی دی لاره بند شوې ده. نو د دې معلومات دا دي چې نور چې کوم زخمیان دي یا مړې دي هغه دوی تر اوسه وروب ته نه دي راوړي، ځکه چې په شیرانی ضلع کې داسې غټ یا ښه هسپتال نشته. نو د خبره چې دوی دلته په ژوب کې یو انګامي کیمپ ورته جوړ کړی دی چې دلته ټول ادویات ډاکټران راغوښتي دي او دوی په ژوب کې منتظر دي چې دا غ زخمیان یا مړي چې دي اگر راورسیږي. خو د حکومت بلوچستان لخوا د درو پولیس والا او یو د سرحدي عسكر چې کیپټن دی وایي چې هغه په دې کې وژل شوی دی، دا تصدیق شوی دی. او پر دې پیشه باندې خپل د بلوچستان علا وزیر میر عبدالقدوس بزنجو هم سخت خواشنی سرګنده کړې ده او دا ویلې دي چې په دې پیشه کې تورن کسان چې دی هغه د ژر تر ژره ونیول شي. او بل هلته د سیمې څخه چې کوم اطلاع راغلې ده، نو د پیش وروسته په ګڼ شمیر کې سرحدي عسكر او نور امنیتی سرتیر چې دی هغه د پیش وځای ته رسیدلی دي، هلته عملیات پیل کړي دي. تر اوسه داسې اطلاع نشته چې څوک یې نیولی وي یا کومه ډله په دې کې تورن ده.
را پرونه مرکه او اوریدونکو،
اوس به هم د کرکټ د یو لوی مینوال په رابطه باندې تاسو ته یو رپورت خپور کو. د جهاد سنگین نومیږي او د کرکټ داسې مینوال او لوبغاړی دی چې د ډیر شوق او علاقې له مخې په خوست کې د سپورتي وسایلو یو سنتر جوړ کړی او هر کال پروژې کې د کرکټ رمضاني لیگ هم جوړوي. لکه غلی سنگین سره زموږ همکار سنا کاکړ غږیدلې او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
د کرکټ لوبه په افغانستان کې بشمیره مینوال لري، خو جهاد سنگین د دې لوبې داسې یو مینوال دی چې په خوست ولایت کې د کرکټ لپاره لوبغالی هر کال د روژې په میاشت کې رمضاني لیگ یا سیالۍ او د سپورټي وسایلو یو لوی مرکز جوړ کړی دی. د خوست ولایت دغه اوسیدونکی چې 33 کاله عمر لري، 18 کاله د مخه کرکټ په مسلکي ډول زده کړ او اوس د یو لوبغاړي په توګه لوبیږي. نوموړی وایي چې د سپورټي وسایلو په دې مرکز کې چې شاوخوا 10 کاله وړاندې جوړ کړی، د کرکټ لوبې د وسایلو تر څنګ د نورو سپورټونو وسایل هم پلوري. دا چې د دې مرکز د جوړولو انګیزه څه و خغلی سنگین وویل.
هغه وخت به بیا زمونږ د سپورتي ان د کرکټ د فیلډ د وسایل ډېر ستونزه و چې نه به پیدا کېدل. مونږ به بلونه بټونه د سنور هر بال بټونه د بټون مونږ ته خبر نه راوړل. هغه وخت به بیا څوک پیدا کېدل نه چې رای وړي به چې راوړل نو ډېر وخت به نیو. نو مونږ ډېر په ستونزه کې وي. ستونزه زما په ذهن کې وي چې بیا ما د سپورتي لوازم کس خلاص کړ چې اوس الحمدلله هر ډول د پتی لوازم ته ملاويږي.
نیاد مرکز ترڅنګ جهاد سنگین د خپل ملګرو سره په شراکت په خوست ولایت کې د کرکټ یو لوبغالی هم جوړ کړی چې په خبره یې په یاد ولایت کې لومړنی لوبغالی دی. نوموړی غواړي چې په نړیوالو معیارونو برابره د کرکټ یو اکاډمۍ هم جوړه کړي. جهاد سنگین هر کال په روژې میاشت کې د خوست ولایت رمضاني لیک هم جوړوي او وایي چې د افغانستان له کرکټ بورډ څخه یې د دې لیک لس کلن جواز ترلاسه کړی دی. خو نوموړي ولې دا لیک جوړ کړ؟
زمون لوبغاړي به نورو ولایتونو ته په رمضان کې تلل چې د دوی به مصرف کې د دوی به هغه قسم ته جماعت نه وو کوم ډول به چې دلته په خپل کور کې او په خپل ولایت کې به ځکه چې سفر کې هر څه سخت وي. نو دا چې اوس زمونږ دلته خپله لیک ترسره کړو ټول لوبغاړي مازدیګر کې لوبه کوي او ماښام کې جماعت کور ته ځي نو دا هم یو ډېر ستر سهولت ده. ستونزې دا مشکلات ما ولیدل. نو دا فکر ما وکړو چې خوست کې موسمه صحیح وي، مینهوال یې زیات وي، باید دلته هر کال د رمضان لیک ترسره شي.
جهاد سنگین د خپلې وې خاطرې په اړه داسې کیسه کوي.
کله ما د سپورت مرکز ته تاکو بیا د څه وخت بعد یو ماشوم راغی تقریبا اته کلن به وي. بیا ویل یې چې افغانستان لباس درسره شته او که نه. ما ورته وویل چې افغانستان لباس ختم شوی دی خو که نورو هېوادونو غره غواړي شته. نو دا ډېر داسې احساساتي غوندې شو. ویل یې چې نه، چې زما د خپل افغانستان لباس نه وي، د بل هېواد لباس زه نه پرتن کوم، نه استعمالوم. نو ماته یې ډېر زیات خوند راکوو دې خبره.
ښاغلی جهاد سنگین ځوانان هڅوي چې د زده کړو تر څنګ ورزش هم وکړي، ځکه په خبره یې ورزش ژوند ته ښکلا ورکوي یا انسان ځوان او پیاوړی ساتي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د ازادي راډیو غږ ثبتونکو ماشینونو یا ټلیفونونو ته زنګ راووي او خپل غږونه پکې ثبت کړئ او پیغامونه مو ووایئ. له همدې ډلې ځینې پیغامونه اوس تاسو ته خبرو.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعلیم د افغانستان د شجنه او نارینه و لپاره دای وجبه ده. اسلامی امارت باید کوشش وکړي چې د شجو پر مخ شوونځي خلاص کړي، ځکه دا د شجو شوونځي کچیر بند وي د ټولنه په تیاره کې پاتې کیږي. موږ افغانان داسې نه غواړو چې طالبان دې دی تعلیم بالا که ښځې اره کم مکتب دی دې خپل چاپیریال ورته جوړ کړي، خپل نصاب دې ورته برابر کړي، خو بالا په اره کم چې دې جوړې خو زده کړو ته دې اجازه ورکړي. ښځو ته دې د حجاب امر وکړي، ښځې دې هر څونه چې دی په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګوي هغه دې پر ولګوي، خو دغه د افغانستان په ګټه نه ده دا تعلیم ځنډول. یقینا دا په ګټه نه ده د افغانستان سپس ځنډیږي، دا وخت ضایع کیږي، دا بیا نه جبیره کیږي. دا د دویست میاشتې تیرې سوې، ښځینه قشر له تعلیم څخه بې برخې ده. دا یقینا د افغانستان په تاوان ده. افغانستان باید چې د نارینه وو په برخه کې باید په تعلیم کې ډیر کوشش وسي، د ښځینه په برخه کې باید ډیر کوشش کې وسي. نو دا زما پیغام نشر کړئ.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. رضوان اللہ حمدرد دا جلال آباد خار څخه. ازادي راډیو ته دغه پیغام دی چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو غوږونو ته ورسوي. دا چې کله نه چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی، د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوې دي. یعنی درې اتاق کور یا څلور اتاق کور وي، لس زره افغانۍ دولس زره افغانۍ قیمت وای، او یو خوا بیکاري شي او بل د استادانو ماشونه دومره کفایت نه کوي چې د کور کراپې ورکړي. نو تاسو نه هیله لرو چې زموږ دغه غږ د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي، که په اړه باندې څه اقدامات وکړي. مننه کور محمد.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې دي. ورزو لنډو خبرونو ته. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا یو ایم وای په اپریل کې له ایران او پاکستان سره د افغانانو تګ راتګ زیات شوی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما پخوانی مرستیال توبی لینزر د تعلیم د فعال متی اولاوی سا د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په کابل کې د جاپان سفارت وایي سفیر تاکاشی اوکادا په بامیان کې د کلتوري میراثونو ساحې وکتلې. د افغانستان د سوکوهنې یو لوبغاړي قیس خادمی د اروپا د اتلولۍ کمربند وګاټه. قیس خادمی د آی بی او د کمربند پر سر باندې بېګا شپه له یو بریتانیایي لوبغاړي بن نورمان سره په انګلستان کې لوبه وکړه او وی کولی شول خپل سیال په دریم راوند کې ناک اوټ کړي. په فرانسه کې د اعتراضونو پر پنځمه شپه هم تر اووه سوو زیات کسان نیول شوي دي. پاریس، مارسی او لیون هغه ښارونه دي چې په تازه اعتراضونو لوټتالان او ورانیو کې زیات اغیزمن شوي دي. او د اوکراین یو پوځي چارواکی وایي روسیې تېره شپه تر دولسو ورځنۍ وقفې وروسته پر پلازمینه کیف او شاوخوا ساحو بیا د بی پیلوټ الوتکو حمله کړې ده.
د ازادۍ میلمه.
السلام علیکم. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم او سلامونه وړاندې کوم. پر افغانستان د طالبانو دوهم ځل واکمنۍ د دې نږدې دوه کلنه کیږي. طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې د جمهوری نظام په پرځولو سره د چارو واګې پلاس کې واخیستل او په تیرو نږدې دوه کلونو کې د یو لړ اقداماتو په ترڅ کې لومړی د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو دروازې بندې کړې، بیا یې په حکومتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو، وروسته یې د ښځو او نجونو لپاره پوهنتونونه بند کړل او د وروستي اقدام په توګه یې د ملګرو ملتونو په ګډون په نړیوالو نادولتي ادارو کې د ښځو کار ممنوع کړ. په دې توګه ښځې په تیرو دوو کلونو کې د ژوند له ټولو برخو څنډې ته شوې چې د کار افغان ښځې او نجونې سختې خوشینې کړې دي. نړیوالې ټولنې هم د طالبانو دا اقدامات غندلي او د دوی له حکومت څخه یې غوښتي دي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. نن د ازادۍ میلمه خبرونه کې له داسې یوې افغان نجلۍ سره خبرې کوم چې ښوونځی په لوړه نتیجه پای ته رسولی او تیر کال یې د کانکور په ازموینه کې په دې هیله ګډون وکړ چې ډاکټره بشي. زما میلمنې د طالبانو په واکمنۍ کې د تیر کال په کانکور کې لوړې نمرې وګټلې او د کابل طب پوهنځي ته بریالۍ شوه، خو تر اوسه یې دا اجازه نه ده ترلاسه کړې چې پوهنتون ته ولاړه شي. زما میلمنه به درته ووایي چې که د طالبانو له لوی مشر سره د لیدنې فرصت په لاس ورشي، هغه ته به څنګه قناعت ورکوي چې نجونو ته د تعلیم او تحصیل اجازه ورکړي، خو لومړی به دا ځان در وپیژني.
سلامونه وړاندې کوم تکل صاحب تاسو ته او ټول اوریدونکو ته. بهر یا د هیواد دننه زه زحل یم، د کابل نه تاسو ته پاریکم.
زحل جانې، ما مخکې یادونه وکړه ستاسو د مکتب د دورې، خو هغه یادونه ډیره لنډه وه. په تفصیل سره راته ووایاست چې مکتب مو کله پای ته ورسو؟
ما چې کله مکتب تیر کال پای ته ورسو او د دولسم ښوونځي نه فارغ شوم او بالاخره چې خپل د خوښې پوهنځي ته کامیاب شوم، یعنی د طب پوهنځي ته کامیاب شوم، د کابل پوهنتون ته پوهنځي ته کامیابېدل تاسو ته معلومه ده د یو خوب تیری او هر څوک د خوب تیر ګڼي. ما ډېر زیات خواري، ډېر زیات مشکلات چې د ښوونځي په وخت کې ما ډېر زیات خواریانو سره ښوونځی پای ته ورسوم، هغه ټولنه کې چې موږ ژوند کوو ټولو ته معلومه ده چې افغانستان کې د یو جلکۍ یا د نجونو تلل ښوونځي ته بیا هم د چا خبره یور باندې د کاکا یا د خپلوان کله کله وایي چې جلکۍ ضرور نه ده چې ښوونځي ته لاړ شي، یا د نجونو تلل ښوونځي ته داسې یو ډېره لرې خبره ده.
زهل جانې،
بیا هم ډېر
تاسو کله چې مکتب تطلی له دغسې یو ستونزو سره مخامخ شوي یاست، ځکه تاسو د افغان نجونو خبره کوئ، مګر عملا تاسو له داسې تجربو سره مخامخ شوي یاست؟
نه نه، زه خو شخصا الحمدلله مخامخ شوی نه یم. ډېره آرامه فضا کې ښوونځي ته تلمه، او ښوونځی مې تېر کال چې د طالبانو راتګ سره سم تېر کال ما ښوونځی پای ته ورسوو، او بالاخره ځینې خواریان مې لرلې دا چې زحمتونه مې وو هغه خپل شخصي ژوند کې مو.
وروسته له دې چې له مکتب نه فارغه شوې، هغه کوم کال وو، څه وخت وو دقیقا؟
دقیقا چې زه د ښوونځي نه فارغه شوم ده 400، یعنی تیر کال وو چې زه د ښوونځي نه فارغه شوم. او کله چې د ښوونځي نه فارغه شوم ما د کانکور ته درسونه پیل کړل، او ما غوښتل چې خپل د خو ښوونځي ته کامیاب شم.
د کانکور ځلجان د کانکور امتحان مهم د طالبانو په واکمنۍ کې ورکه؟
بله دقیقا، د کانکور امتحان مو د طالبانو راتګ سره سم په کابل کې مو ورکه.
درخه بیا کیسه راته وکړي چې دغه د درس ویلو پروسه څنګه وه، د کانکور لپاره آمادگی څنګه وه، په کوم امید هغه وخت تاسو د کانکور لپاره تیاری نیول؟ په داسې حال کې چې طالبانو لا دمخه ښوونځي او د نجونو ښوونځي بند کړی وو.
تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده دا چې طالبانو را تک سره سم موږ ټول فکر او ذهن لکه سم ناڅه داسې لکه مخفیش آغانده سم داسې موږ فکر کول چې شاید کانکور از ماینه نه، شاید نور هم داس آوازه شوی چې د کانکور از ماینه به نه ترسره کیږي او نجونې به نور ښوونځي ته نه ځي. اما بیا هم ما خپل خواري او زحمتونه تمام ادامه ورکړه، او ما غوښتل چې دا فکر یا ذهن یا هم دا چې د خلکو آوازې وي دا زه اونه منم، او ما ډېر زیات خواري او زحمت په ځان باندې ومنل تر څو چې ما وکولی شي چې خپل د خوښې پنځه ته کامیاب شم.
د کانکور په ازموینه کې مو نمرې څومره وي؟
د کانکور ازموینه چې ما تېر کال ورکړه تقریبا درې سوه څلور نمرې د کانکور ازموینه کې ما واخیستې، او بالاخره کامیاب شوم.
مجموع کې د کانکور په نمرو کې څومره کټګورۍ کې راتله ده ستاسو نمره؟
په مجموع کې که تاسو ته ووایم دا چې د کابل پوهنتون د طب پوهنځی ډېرې جګې نمرې غواړي، د ۳۵۰ یا ۳۶۰ نه شروع تر ۳۰۰ ختم هم ۳۰۰ ده، او په دغه کټګوري کې دا پنځه کټګوري شپږ کټګوري دي چې دا کولی شي څوک چې دا نمره ۳۰۰ نه تر ۳۰۰ په منځ کې داسې یو نمره وګټي کولی شي چې د طب پوهنځی ته لاره پیدا کړي.
په طب کې ستاسو کومه څانګه ډېره خوښه وغوښتل مو چې کومه برخه کې کار وکړي؟
غواړم ووایم زما پلارجان یو ډاکټر ده، او زما پلارجان جراحي عمومي ډاکټر ده. ما هم کله چې خپل پلار ته لیدل ما غوښتل چې زه پلار غوندې مې یوه ډاکټر شم، نو له همدې علاقې مې چې دغه علاقه مې چې خپل د پلار وظیفې ته خپل پلار دندې ته مې لرله ما وکولی شي تب ته کامیاب شم. او بیا هم ما غوښتل چې د جراحي عمومي څنګه انتخاب کړم.
افغانستان ډېرې لږې ډاکټرانې لري، تاسو غوښتل چې په خاص ډول له ښځو سره مرسته وکړي؟
بله، ځکه چې یو ښځه ډاکټر ته اړتیا لري. کله چې هغه مشکل یا پرابلم چې یو ښځې ته وړاندې کولی شي نارینه ته یې نه شي وړاندې کولی، نو همدې لپاره ما غوښتل چې خپلو ښځو ته خدمت وکړم، خپل د هېواد نجونو ته هڅه ته خدمت او کمزې او ډاکټر شمه او یو هڅه په ډېر آرامي او په ډېر احساس وکړل شي خپل مشکل ما ته بیان کړي. له همدې امله ما غوښتل چې یو ډاکټر شم او خپل ټولنې ته خدمت وکړم.
د طالبانو حکومت په ځینو ځایونو کې خزینه ډاکټرانو ته، خزینه نرسانو ته د کار اجازه ورکړې ده. څومره هیله لري چې طالبان به تاسو ته هم اجازه درکړي چې ولاړ شئ پوهنتونونو ته او درس ووایاست؟
دا چې طالبان موږ ته اجازه راکوي، اجازه راکوي یعنی نه کې بیا هم موږ امید ټول خدای ته ده. به شکه چې خدای حتما زموږ په راتلونکي کې یو درنه لار موږ ته راښیي. دا چې طالبان حتی ښځې نه پرېږدي په پارکونو کې قدم ووهي، حتی د ښځې تک په پارکونو کې بند کړی چې ویل کېږي تاسو د پارک نه مه داخلېږئ، پارک ته یعنې قدم وهل هم ورته بند کړي. نو زما امید ډېر کمه ده کله چې د ښځې قدم وهل هم ګناه وي، کله چې د ښځې ګرځېدل هم په یو ځای کې ګناه وي. نو دا ډېره لرې خبره ده چې پانتون او
خوندې د خځو او نجونو په مخ پرانستل شي. اوس برا شو دې ته چې تاسو اوس خو په کور ناست یې، تقریبا شپږ ساعته یا ول ساعته یا تل ساعته، اوس دغمره اوګډه ورځ تاسو په څه شي تیروي؟ په خو خو په پانتون تتلې یا به خوندې تتلې؟ اوس ورځ په څه شي تیریږي؟
خانو کله چې زه له خوب پاسم به شکه موږ مسلمانان یو ورځ مو د لمانځه سره پیل کوم. د سهار لمونځ چې ادا کوم د خدای یادونه کوم، وروسته د هغې نه زه خپل ورزش او سپورت ته یو خاصه ځانګړنه ورکوم، ځکه دا په ژوند کې اړین دي. زه ټولو ځوانان نه دا خواست لرم چې ورځ د سپورت او ورزش سره سم پیل کړم. زه بام ته ترخیزم او ورزش او سپورت میکوم، او کله چې بته ښکته کېږم بیا خپل کورنۍ سره د سهار چای خورم، او پس له هغه دو ساعته یا یو ساعت مطالعه کوم. بیلابیل کتابونه لرم، لکه اجتماعي کتابونه، لکه دینی کتابونه، ادبي کتابونه. داسې کتابونه لولم، مطالعه ته هم یو خاص اهمیت ورکوم په خپل ژوند کې، ځکه همدا مطالعه ده چې زموږ فکر او ذهن بدلوي. همدا مطالعه ده چې حداقل یو خاص ذهنیت موږ ته راکول کېږي. مطالعه زه ټولو نجونو نه، ټولو هغه ښځو نه چې ژوند ته کوم امید نه لري، زه خاصه توقع ورنه لرم چې مطالعه ته اهمیت ورکړي. که څه هم یو کتاب نه، یو کتاب محدوده شي، دا د ورځې یو ساعت یا حداقل نیم ساعت په ورځ کې ولولي. نو کله چې زه مطالعه کوم زما ذهن او فکر لږ تره بدل شي. بیا د کور کارونه، د کور ځینې کارونه چې هغه سرته رسوم، لکه پخلی وي یا هم د کور، تاسو ته معلومه ده نجونې ډېر زیات مسؤلیت لري په کور کې، د کور کارو سره مې ورځ نیم تر سوم، یا هم بیا هم ماسپښین لمونځ کوم، او پس له هغه چې کارونه مې خلاص شي بیا نو لږ لږ د بیکاري احساس کوم.
نور خویندې ورونه هم لرې؟
بله، تکل صاحب دو خویندې لرم او ماشاءالله څلور ورونه.
ورونه مو ښوونځیو ته او یا پوهنتونونو ته ځي؟
بله، زما دو ورونه زمانه مشران دي چې هغوی خوندي پای ته رسولي دي، او دو نور زمانه کشران دي چې هغوی امدا اوس فیلن خوندي کې دي، او خوند مې هم دو مانه مشران دي چې خوندي پای ته رسولي او هغوی پانتون هم پای ته رسولي.
کله چې خپل ورونه وینې چې هغو خوندیو ته یا پانتونونو ته ځي، د رخی حسادت احساس نه کوي؟
زه ډېر زیات خفګان احساس کوم کله چې خپل ورور وینم چې د مکتب بکسه ورسره یا د ښوونځي په لور رواني. زه ډېره خفه کېږم، دېته خفه کېږم چې د شپږم ټولګي نجونې اندا فعلا چې ښوونځي کې دي هغه په دې فکر دي چې شاید نو موږ مکتب ته را نشو، او دا یو حقیقت ده چې هغه پس له شپږم ښوونځي نور مکتب ور باندې تړل کیږي او نور نشي کولی زده کړې ته ادامه ورکړي. نو زه په دې خفه کېږم چې ولې په یو ټولنه کې هلکانو ته اجازه ورکول کیږي اما نجونو ته اجازه نه ورکول کیږي. ډېر زیات بندیزونه دي چې د ښځو نجونو مخې ته راغلي دي، اما هلکان ډېر زیات یعنی راحته دي په ټولنه کې.
د طالبانو چارواکي په دې برخه کې چې ولې نجونې ښوونځیو ته یا پوهنتونونو ته نه پرېښودل کیږي ځینې دلایل وایي. مثلا یو دلیل دا دی چې موږ ته وخت راکوي، موږ د نجونو لپاره ځینې خاص مقررات جوړوو او له هغه نه وروسته به په دې برخه کې پریکړه کیږي. تر اوسه پورې هم نه دی ویلي په واضح ډول چې نجونو ته به اجازه ورکړل شي، وایي چې په دې برخه کې به پریکړه وشي. دغه دلایل د طالبانو ستاسو لپاره څومره قانع کوونکي دي؟
زما په نظر دا دلایل کومه خاصه فکر یا انګیزه مختلفه کولای نه شي، ځکه که تاسو یو خاص نصاب طالبان که یو خاص نصاب د جوړولو په هکله هغوی غواړي چې یو خاص نصاب جوړ کړي، نو ولې دومره زیات وخت تقریبا دوه کاله هم لا زیاته موده کېږي چې نجونې کور کې دي او د زده کړې لاره ورباندې بنده شوې ده. نو کله چې تاسو یو خاص نصاب جوړوئ باید ډیر کم باید یو مشخص وخت هم لاله، مثلا شپږ میاشتې یا حداقل همغه یو کال کې چې دوی راغلي وو تر پای د کال باید دوی نصاب جوړ وای. زه فکر نه کوم چې داسې یو نصاب دوی راتلونکي کې داسې یو نصاب دوی ولري. د دې په اړه زه هیڅ کوم قانع کوونکی دلیل خاص دلیل نه ګورم.
نو ستاسو په نظر علت څه دی؟ ولې طالبانو ښوونځي بند کړي دي نجونو لپاره او پوهنتونونه یې د نجونو لپاره بند کړي دي؟
داسې ده تکل صاحب چې دوی نه غواړي په دې هېواد کې نجونې پرمختګ وکړي، دوی نه غواړي په دې هېواد کې ښځې نجونې حتی په عادي ژوند کې د دوی مخې ته راشي. ما تاسو ته مخکې هم وویلې چې دوی حتی نه غواړي په عامه ځایو کې ښځې وګوري، ښځې په پارک کې نشي لیدلی. نو دوی څنګه د زده کړې لارې د ښځو نجونو په مخې دوی پرانیستي؟ نو کله چې یو هېواد، تاسو ته معلومه ده چې یو هېواد هم عام د نارینه او هم د ښځینه په شتون ته اړتیا لري، نو کله چې نارینه اوسي او ښځنه اوسي نو دا هېواد زما په نظر نیمګړی ده. موږ بهر هېوادونو ته ګورو چې څومره هغوی پرمختګ کړي، څومره هغوی پرمختګ کړی. همدا موږ په خپل سترګو ګورو چې هم ښځې هم نارینه په یو هېواد کې یو خاص مسئولیت لري، پرمختګ کې ډېره زیاته ونډه لري. نو هغوی نه غواړي چې ښځې پرمختګ وکړي، هغوی نه غواړي چې ښځې زموږ سره یعنی کار وکړي.
دغه نجونې چې له تاسو سره په یوه وخت کې له ښوونځي فارغې شوې، که ستاسو په ښوونځي کې وو یا په نورو ښوونځي کې وو یا که ستاسو له دوستانو خپلوانو نه څوک وو چې تاسو یې پیژنئ، دوی سره تاسو په تماس کې یاست؟ یو څه تجربې د اوزګارتیا د وخت سره تبادله کوي، یو بل ته مشورې سره ورکوي؟ مثلا د اوس تاسو د مطالعې یادونه وکړه، د دې مشورې نور نجونو ته تاسو ورکوي؟
بشکه چې د ښوونځي په وخت کې موږ خاص دوستان او خاص ملګري لرو. هغه ملګري چې ما درلودل د ښوونځي په وخت اوس هم ځینو سره ارتباط لرم، ځینو سره غږېږم او ځینو ته د ژوند په هکله مشورې ورکوم. دا چې طالبانو په موږ باندې خاص بندیزونه راوړي، دا ټولو نجونو باندې دا حالت راغلی ده. نو هغوی ما ته وایي چې موږ په یو مکمل ورځ کې چې موږ کله چې سهار د خوب نه راپاڅو نو موږ حیران اوسو چې موږ کوم هدف نه لرو، خاص هدف په ژوند کې نه لرو، موږ څه رقم ژوند مخته ایسو. زه یو د سپورت او یو هم د مطالعې خاص خاص ورته مشوره ورکوم چې دا دوا کار په ژوند کې اړین او قاعده چې موږ خدای ته امید لرو خدای دې وکړي چې یو ورځ د پوهنتون او یا هم د ښوونځي دروازې زموږ باندې د ښوونځي یا هم د پوهنتون لاره پرانستل شي او موږ وکولای شو چې یو ورځ نه یو ورځ خپل
دارتون کې یوه نه یو ګورو. تاسو نن له ازادي رادیو سره د خبرې کوي او خپل د زړه غوټه مو پرانسته. لدې مخکې مو له نورو لارو له نورو خلکو سره د چارواکو سره د خبرو لاره یا د نورو ټولنیزو فعالیتونو لاره تاسو طالبانو ته خپل دغه غوښتنه رسولې ده چې تاسو غواړئ چې تحصیل ته دوام ورکړي. تاسو د
خاصه لاره متروسم په ژوند کې نه ده انیمالي چې زه یو خاص تاریخ نه وکولای شم دوی ته خپل غږ ورسوم او خپل غږ رسولای نشم په هغه ټولنه کې چې موږ نه پرېږدي حتی د باندې وګورو یعنی د کور نه بهر موږ وګورو نو زه څنګه کولای شم خپل غږ ورسوم دوی ته. زه پوهیږم زما په شان نورې نجونې هم زما غوندې نه شي کولای خپل غږ فلغاق طولان تخفل غاق نروالو تاورا سمیم نزا بیا هم ده طالبان ناید نروال ندا خواست لرم چه جاتر جر از موک پا مخ خوندی او پا هانتون نپرانی سلشی موک هم جواند لرون دا زموک جواند هیت صوب جبران کالای نشی جبران کالای نممکنه دیم دا چه زموک یو کالای یا دو کالای زایشوال دا جواند بیا نردی پس تا خامل اومدم هغه شوق او ولوله چې په ځواني کې وي هغه لاس کاله وروسته شاید نه وي هغه پنځه کاله وروسته شاید نه وي همدا اوس موږ د زده کړې په اړه یو خاص ولوله لرو یو خاص شوق لرو نو کله چې زه سر درم دا شوق او ولوله زموږ یو ځای ونیسي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلای شي د ماخام لشپګو وجود سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګنوي او د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لاندو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
ډیر زیاته مننه چې له ازادي رادیو سره خبرې کوي. د راتلونکو لپاره پلان لري کې وځي انتظار کوي
کوم خاص پلان نه لرم زه فعلاً فقط یعنی خاص خدای ته زما امید دم او به شک چې خدای مهربان ده به شک خدای ټول په خپل ستر وګوري نو فقط امید او انتظار.
له طالبانو هیڅ ډول غوښتنه یا تمه نه لري
بس ما هم دا یو غوښتنه ده چې د ذکرته اجازه ورکړي ذکر زموږ حق ده دا حق زموږ نه هیڅوک اخیستلای نشي که طالبان زموږ نه دا حق واخلي نو ځواب ورکول خدای ته ډېر زیاته مشکله ده.
د سحکاری چې تاسو هماغه چې ما مخکې یادونه وکړه نو فقط اوس غواړی چې انتظار وکوي په هر حال د واده لپاره څه پلان شته او که غواړی همدغه امید ته تا چې تاسو یې لرئ ځانوره سوي مخکله دي چې واده شي
په دغه ټولنه کې چې موږ ژوند کوم شاید زما فکر او ذهن واده ته نه وي اما دا چې خپلوان یعنی د ځوانې جلکې ته سترګې وي چې یو ورځ نه یو ورځ به واده کیږي او کله به واده شي نو تاسو ته له زما په اړه هم داسې یو فکر لري اما زه اوس نه غواړم کله چې زه تب په هندي ته کامیاب شوم زما هم دا یو خاص ده چې زه له خیره سره دا وکاله تب خیر پای ته ورسوم بیا کولی شم چې یو تصمیم ونیسم په خپل ژوند کې. زما هم اوس هم هماغه یو تصمیم لرم چې انتظار وکم او انشاءالله چې راتلونکي کې به یو تغییر راشي.
ستاسو مور او پلار او دا نور انجونی چې ما یادې کړې مخکې خبرې په باب وکړي دوی خپل ماشومان سره څه وضعیت لري یعنی دغه درد خو په کورنۍ تقسیمیږي یوازې د انجونو لپاره محدود نه پاتې کیږي ستاسو مور او پلار څه وایي په دې برخه کې؟
زما مور پلار خاصتا زما مور جان ډیر درګیره نه راکوي راته وایي چې لولې خیر ده یو ورځ نه یو ورځ شاید ستا خوبونه حقیقت ته بدل شي. یعنی کله چې زه کامیاب شوم هم زما مور جان ډیر زیاته راته خوشاله شوه. ما ته تر اوسه هم ما ته ډاکټر راکوي په کور کې او راته وایي چې لورې هیڅ وخت ناامید نشي ناامیده نشي. ټول مور او پلار خپل اولاد ته یو دادګیرنه ورکوي، خپل اولاد ته یو خاصه توجه په دې برخه کې لري، ځکه هغوی نشي کولی چې د طالبانو فکر یا ذهن بدل کړي، اما حداقل په خپل کور کې خپل دولت فکر کولی شي چې وساتي. نو مور جانه مې هم همدا راته وایي چې لوری ما خفه کیده یو ورځ نه یو ورځ به ستاپ ما هم را نه ایرشی.
د طالبانو له چارواکو مثلا که یو فرصت تاسو ته پیدا شي چې د طالبانو له لوی مشر سره وګوري، یو ښه دلیل که ورته ووایاست چې وغواړی هغه قانع کړي دې ته چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي، یو ښه دلیل به کوم وي؟
که چیرې داسې یوه ورځ ما مخې ته د دوی یو لوړ پوړي چارواکي سره زه وغږېږم، نو زما به همدا یو دلیل وي چې ولې یعنی ولې تاسو د نجونو په مخ داسې بندیزونه، تاسو په نجونو باندې ولې داسې بندیزونه لګولي دي؟ دا بندیزونه آیا خدای تاسو ته امر کړی چې دا بندیزونه نجونو باندې ولګوئ؟ لکه تاسو چې دومره د اسلام نه غږېږئ، دومره د خدای نه غږېږئ، نو آیا دا خدای تاسو ته امر کړی چې داسې وکړئ؟ څرنګه چې موږ په قرآن شریف کې چې زموږ کتاب ده هلته موږ لیدلی شو خدای مساوي حق نارینه او ښځینه ته ورکړی ده. نو کله چې نارینه او ښځینه مساوي حق لري په هر څه کې، مساوي حق لري په زده کړې کې، په ژوند کولو کې، په هر څه کې مساوي حق لري، نو کله چې خدای موږ ته مساوي حق راکړی ته څوک یې چې ته دا حق موږ راخلې؟
دا خو ستاسو یوه پوښتنه ده چې له دننه به یې وکړي، مګر یو ښه دلیل د دې لپاره چې دوی قانع کوي د دې لپاره هغه به څه وي؟
خو دا چې زه دوی قانع کړم، یعنی بهرني هیوادونه کولی شم مثال ورکړم، دا چې هغوی بهرني هیوادونه دوی خاص لري چې دوی په رسمیت وپېژني، خاص لري چې دوستانه اړیکې دوی سره ولري، نو زه دا وایم چې مخکې له دې نه چې تاسو بهرني هیوادونه د ملګرتیا اړیکې یعنی تقاضا وکړئ، تاسو بهرني هیوادونو ته وګورئ چې خپلو یعنی خپل ښځو سره یا خپل نارینه سره هغوی څه رقم رفتار یا برخورد لري. تاسو خپل ښځو سره څه رقم برخورد لرئ؟ یعنی دا به زما یو دلیل دوی ته چې خپل برخورد او رفتار څه رقم ګوري.
ډېر زیاته مننه زحل، که کولای شي په پای کې خپل پیغام خلکو ته اوریدونکو ته طالبانو ته نورو ملګرو ته دی راتوي وای همدای وخت دی؟
زما همدای او پیغام اوریدونکو ته او هغه خلکو ته چې زما غا غوري دا پیغام ده چې هیڅ وخت منه امید کیږي، حتما خدای د دې بیا د لکیزو په یو معجزه باندې ورکول کیږي. نو من امید کیږم ژوند مو خپله سرته ورسوئ، ژوند مو خپله وکړئ. نو کله چې تاسو یو ورځ پیل کوئ په یو خاص انګیزه باندې پیل کوئ، ما هم دا یو خاص ده، من امید کیږم.
ډیره زیاته مننه زحل.
خاص نه هم مننه.
والد پسپین جامو نلو رنگا والد پسپین جامو نلو رنگا اتا ستاک مار سے گو پما اور ول گاوا اور ول گاوا اتا ستاک مار سے گو پما اور ول گاوا اور ول گاوا Oh, oh, oh. Allah's Taqmar,